ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونو ته هر کله په منځني 1290 او لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په موتر اوسه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې او لدی ورسره ما خام تر او بوجود ازادي رادیو خبرونه اوري. نوریاس نوریم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مرس وړاندې کوم. نن د پنځمبه ورځ د 1491 هجری مریز کال د 2018 شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري د 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اول چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرپلټونکی وایي د افغانستان حکومت دې ولتیا نه لري چې د امریکا او نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو مستقیمې مرستې په سمه توګه ولګوي. افغان حکومت ټینګار کوي تر هغو د نړیوالو مرستې اغېزمنې کیدی نشي چې مستقیما د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ونه لګول شي. په دې اړه مو د افغانستان د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ده. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرپلټونکي کانګرس ته خبرداری ورکړ چې سګ او راتلونکي کال به افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د ځینو پروژو څارنه چې امریکایي مالي مرسته کوي له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي ترڅو ایران ته وښيي چې د نړۍ قدرتونه د اټومي وسلو د نه پراختیا په کار کې جدي دي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي اتحادیې اجرایه قوه ګڼل کېږي غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د غویي پر غوښو د ډي این اې ازموینه وکړي څو د غویي د غوښې پر ځای د آس د غوښې د پلورلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرپلټونکي کانګرس ته خبرداری ورکړ چې سګ او راتلونکي کال به افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د ځینو پروژو څارنه چې امریکایي مالي مرسته کوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د بیا رغونې د مرستو د څارنې لپاره امریکایي سرپلټونکي جان سوپکو پرون د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل $40 میلیارد چې کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي دي تر اوسه پورې لګول شوي نه دي. د دې په وینا د افغانستان په حکومت کې امنیتي ستونزې او اداري فساد سبب کیږي چې دا پیسې په سم ډول مصرف نشي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پرون په کندهار کې وویل چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي به کاملا محو شي. سوریا دلیل د کندهار د سفر په ترڅ کې وویل د پخوا په پرتله اوس تر 15 کلونو کشر ماشومان زیات واکسین کیږي او له دې سره دا هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یو مخ محو شي. د عامه روغتیا وزیر میرمن دلیل زیاته کړه د افغانستان حکومت د کوچنیانو د ګوزن د ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره چټکې هلې ځلې کوي او پر روانو شپږو میاشتو کې به چې د دې ناروغۍ د محو کولو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی د پولیو ویروس یو مخ له منځه یوړل شي. د کندهار والي توریالي ویسا د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره په واکسین کې د ښځو زیاته ونډه ګټوره وبلله او په دې برخه کې له مرکزي حکومت څخه د زیات مالي او تخنیکي ملاتړ غوښتنه وکړه. د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ټول شخصي امنیتي کمپنۍ لغوه شوې او پر ځای د عامه ساتنې رینجر قطعې فعالیت پیل کړی دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر له یوې خبر پاڼې سره سم د دې ولایت امنیت عامر سمنوال رحمت الله اطرافي وویل چې ټول خصوصي یا شخصي امنیتي کمپنۍ بې وسلې کړې دي. د اطرافي په وینا له شخصي امنیتي کمپنیو څخه 216 میله راز وسله اخیستل شوې ده. له کندز څخه تخار ولایت د تاجکستان د وارداتي بریښنا د انتقال کار پرون پیل شو. له تخار څخه د ازادي راډیو خبريال له راپور سره سم له کندز څخه گاونډي تخار ولایت د بریښنا د لیږد لپاره 245 استنې په کار دي چې $10 میلیون پرې لګښت راځي. د دې پروژې چې مالی لګښت یې اسیایي پراختیايي بانک ورکوي د کانکریټي ستنو د جوړولو کار له یو ځن وروسته پرون پیل شو.
ازادي راډیو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي تر څو ایران ته وښیي چې د نړۍ قدرتونه د اټومي وسلو د نه پراختیا په کار کې انجدي دي. کیری چې په واشنګټن کې خبرې کولې په دې اړه چې د شمالي کوریا د تېرې سې شنبې د ورځې تر ځمکې لاندې درېیمې اټومي ازموینې په وړاندې څه ډول اقدام وشي جزئیات څرګند نه کړل، خو هغه وویل هغه څه چې شمالي کوریا د دغې بې پروا هڅې اجازه نه لرله ایران هم د دې کار اجازه نه لري. ایران د شمالي کوریا خلاف له دې انکار کوي چې د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی، خو د هیواد یورانیمو د غني کولو د بندولو لپاره د نړیوالو غوښتنه رد کړې ده. ټاکل شوی ده چې د نړۍ قدرتونه به د ایران د اټومي لانجې په اړه د خبرو بل پړاو د فبروري په 16 په قزاقستان کې ترسره کړي. د اروپایي اتحاد د بهرنیو اړیکو مشر کاترین آشتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل هیله لري چې ایران به روانه میاشت د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په خبرو کې له نرمښت یا انعطافه کار واخلي څو د ایران د اټومي پروګرام په هکله د نړیوالو د اندېښنو په پای ته رسېدو کې پرمختګ وشي. آشتن د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني له لوري د خبرو د تنظیمولو چارې پر مخ بیایي. تر اوسه پورې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیستی. لویدیز هیوادونه شک کوي چې د ایران د اټومي پروګرام هدف دا دی چې اټومي وسله جوړه کړي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې کاملا سوله ییز دی. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي اتحادیې اجرایه قوه ګڼل کېږي غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د غوایي پر غوښو د ډي این اې ازموینه وکړي څو د غوایي د غوښې پر ځای د آس د غوښې د پلورلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا وړاندیز د اروپایي اتحادیې د روغتیا چارو کمیشنر تونو بورګ د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د کرنې د وزیرانو ترمنځ له خبرو وروسته وکړ. پرون جرمني هم په هغو هیوادونو کې شامل شو چې د غوایي پر غوښو د جعلي ټاپو د موندلو لپاره ازمیښت پیل کړی دی. د بریتانیا د چاپیریال ساتنې، خوراکي موادو او کلیوالي چارو وزیر اوین پیټرسن پرون په بروکسل کې خبرلاند ته په دې اړه وویل
شود ممبر سټیټس بی افیکټډ بای واټ لوکس لایک
که د دې اتحادی غړي په دې موضوع چې یوې نړیوالې جنایي دستې ته ورته والی لري اغېزمن شي، د اروپا پولیسو یوروپول ته د دخالت لاره اواریږي. زه غواړم چې په هر هیواد کې د خوراکي موادو د سټنډرډ ټاکونکو محصول لخوا د معلوماتو تبادله ژر تر ژره ووینم څو غړي هیوادونه اقدام وکړي. موږ په دې برخه کې ورو خوځېږو. د بریتانیا، فرانسې، هالند، سویس او سویډن پلورنځیو د هغو غوښو او تولیداتو خرڅلاو منع کړی چې د آس د غوښې نښې پکې لیدل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا درېیمې اټومي ازموینې ته په پام سره د امریکا پر ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو په ګډون به له خپل متحد جاپان څخه ساتنه وکړي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما دغه ژمنه د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. په لیکلي بیان کې ویل شوي چې اوباما یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له جاپان سره د امریکا د اټومي چتر لاندې د مخنیوي د اقدام په ګډون په خپلو دفاعي ژمنو کې ثابت قدم پاتې شي.
د هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل په ګډون د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: کابل د تودوخې لوړه درجه شپږ، چټی منفي دوه، اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه پنځلس، چټی اووه، اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. هرات کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس، چټی درې، اسمان وریز. کندهار کې د تودوخې لوړه درجه دیارلس، چټی شپږ، اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. او وروستۍ برخه کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه دولس، چټی څلور، اسمان وریز او د باران اټکل.
منجه صافی وچه د افغانستان د هوا د حالاتو اټکلې واوراو. په همدې سره د خبری سرویس پای ته ورسید. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرپلټونکی وایي د افغانستان حکومت د دې وړتیا نه لري چې د امریکا او نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو مستقیمې مرستې په سمه توګه ولګوي. افغان حکومت بیا ټینګار کوي تر هغو د نړیوالو مرستې اغېزمنې کیدی نشي چې مستقیما د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ونه لګول شي. دا ستونزه څنګه اواریدلی شي؟ پر دې مسلې مو د یوه اقتصاد پوه نظر هم اخیستی دی.
فقط اداره به واقعي شکل جوړ شي او کار اهلي کار ته وسپارل شي، زه په دې یقین یم او دا عادت لرم چې ټولې مرستې که د افغان حکومت لاسته ورکړي هغه به سم ولګوي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد د بشري مرستو کارکوونکو ته زیات خطرناک هیواد دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي به اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل به د ولایتونو په سطح یو لړ ستونزې راولاړې کړي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي افغانستان او عراق کې نږدې 4500 بي پیلوټ الوتکې یا ورکې شوي او یا هم لوېدلې دي او د ژوند په رنګونو کې
رنگم خرسومه برپاکم خرسوم نکری رنگ دادی جندو دی موتور دا رنگنم خرسومه.
دیدی موضوعاتو دی تفصیل لپاره دی خبرون تر پایر سر ملگرتی هاو که له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره ولسمشر باراک اوباما د نږدې 10 میلیارډ ډالر مرستې وړاندیز کړې چې دا مرستې د کانګرس تایید ته اړتیا لري. په افغانستان کې بیا د امریکا د مرستو د څارنې یو مسول په واشنگتن کې د استازو جرګې یوې غونډې ته څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا پخوانی 40 میلیارډ شوې مرستې هم لا نه دي لګېدلې، خو د کابل پر حکومت باور نشي کېدای چې دا مرستې پر ځای ولګوي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې په وینا افغان حکومت داسې نشکاري چې د دې وړتیا دی ولري چې د امریکا او نورو هیوادو ډېرې مرستې ترلاسه کړي او هغه په منظم ډول ولګوي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د چارو سر مفتش جان سوپکو د امریکا پر دې پلان اعتراض وکړ چې غواړي د دې پر ځای چې قراردادیانو او مؤسسو ته د امریکا د حکومت په استازیتوب پیسې ورکړي په میلیاردونو ډالر مستقیما له افغان حکومت سره مرسته کوي. سوپکو وویل د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې د هغو پیسو د لګولو ظرفیت نه لري چې ژمنه یې له دغه هیواد سره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ده دفتر چې په سیګار مشهور دی د امریکا د نویو مرستو څارنه به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا په افغانستان کې نږدې 100 میلیارډ ډالر تر اوسه مصرف کړي دي. تیر کال د توکیو په نړیوال کانفرنس کې هم له افغانستان سره نړیوالې ټولنې د نورو 14 میلیارډ ډالر مرستو ژمنه وکړه، خو افغانستان په نړۍ کې بیا بیا دا خو یو د دوه کټار په سر کې راغلی دی چې اداري فساد پکې ډیر زیات دی. نړیوال ټولنې د شمن هم کړی دا چې له افغانستان سره به د پخوا په پرتله مستقیم مرستې ډیر کړي. امریکا هم د سیګار د مسول په وینا له افغانستان سره شمنه کړې و چې د خپل مرستو لښ تر لښ نیمایي به د افغانستان د ملي بودیجې لارې ولګوي، خو د سوپ کو په باور د اداري فساد د مخنیوي لپاره بیا هم لږ هڅې وشوي او په دې برخه کې لښ پرمختګ شوی. کچرته د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه د روان کال لپاره کانګرس تصویب کړي، نو نشته 10 میلیارډ ډالر بل افغانستان سره مرسته وشي چې اکثر به د کابل د حکومت لالاري مصرف شي. باراک اوباما روان کال د افغانستان لپاره د سباندې 9.5 میلیارډ ډالر مرستو غوښتنه کړي او د سوپکو په وینا لشتر لشه په خواني 40 میلیارډ ډالر لانه دي مصرف شي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سرپلټونکو په دې باور دی چې د کابل حکومت دا وړتیا نه لري چې مخامخ مرستې ورسره وشي. افغان حکومت به ټینګار کوي چې تر هغو د نړیوالو مرستې اغیزمنې کېدی نشي چې مستقیما د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ونه لګول شي. څرنګه کېدی شي دغه ستونزه هواره شي او نړیوالې مرستې سمې په افغانستان کې ولګول شي؟ موضوع د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد ټینګار سره احمد شیبر شریکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د امریکا د بیا رغونې د چارو د ادارې د سرپلټونکو خبره څومره پر ځای ده.
تر اوسه چې افغانستان سره کومې مرستې شوي دي 40% د افغانستان دولت په واک ورکړي او نور خپله انجوګانو او خارجي کمپنیو هغه په خپل اختیار باندې پیسې مصرف کړي دي. په دغه اول سر کې دا تعداد کوژش شوی دی که تعداد کوژ نه ایسوسای افغاني دولت به کېدای شي چې توان پیدا کړی شي دغه پیسې چې کوم کو د کومک په توګه راځي سم ولګوي.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې تعداد لاس لسم نه دی شدل شوی، یعنی مطلب هم دا دی چې له اوله باید دا پیسې افغان حکومت ته سپارل شوی وای؟
نه، سوال دا دی چې په اول سر کې د ادارې د جوړولو لپاره باید سم قدم پورته شوی وای، یعنی د ادارې په جوړولو کې د حکومتدارۍ په جوړولو کې هغه وعدې چې په بن کې شوې وي مطابق د هغه وعدو اصل نړۍ لمر سره سم ګام پورته نه کوي.
هغه مرستې چې په تیرو کلونو کې د مؤسسو او قراردادیانو له لوري له افغانستان سره سوي دي او لګېدلې دي، د هغو پر مؤثریت هم انتقادونه کیږي. نو د هلا سره اوس
دا طبیعي ده چې مؤسسو او قراردادیانو چې کومې پیسې لګولې دي هغه پیسې په افغانستان کې نه دي لګول شوي، ډېر یې بیرته خپل مبدا ته تللې دي. له هغې هیوادونو چې کومکونې راغلي دي هر څوک چې دلته قراردادیانو یا انجوګانې درلودلې او یا دره کړې دي دا قراردادونه لاس په لاس شوي دي. بالاخره شلو فیصد څخه یې که سړی وایي چې لس فیصد دلته لګېدلی دي هغه تر لاسه ارشاد کمی وي.
ډاکټر صاحب ټینګار، که ستاسو دا خبره ومنل شي چې پیسې بیرته خپلې مبدا ته تللې دي، نو له دې سره دا خبره ضرور ده چې افغان حکومت د نړیوالو ډاډ ترلاسه کړي چې ظرفیتونه به په راتلونکي کې لوړ کړي څو مخامخ مرستې ورسره وسي. څرنګه کېدای شي چې افغان حکومت دغه ظرفیتونه لوړ کړي؟
اوس هم دا چانس موجود دی، کېدلی شي دا ظرفیتونه لوړ بوځي، او هدف دا دی چې نوي افغان زلمیان یا افغان ځوانان په هېوادونو کې تحصیل کوي، تعلیم کوي، دلته په هېواد دنونه لګیا دي، ډېر څه تغییر کړی دی. که فقط اداره په واقعي شکل جوړ شي او اداره په خپل واقعي معنا یا په دکري په واقعي معنا اداره شي او کار اهلي کار ته وسپارل شي، زه په دې یقین یم او دا ډاډ لرم چې ټولې مرستې که د افغان حکومت لاسته ورکړي هغه به سم ولګوي او د افغانستان ترقي او تعلیم لپاره مؤثر تمام شي.
یعنی کار نوي نسل ته وسپارل شي، ځوانانو ته وسپارل شي، ستاسو په فکر؟
زما مقصد په فزیکي لحاظ ځوان نه دی، معنی دا ده چې هغه کسان ته وسپارل شي چې نوي خواهد متخصص دي، مسلکي دي، او د متخصص بودن او مسلکي په تور په څنګ کې باید په ملي احساس روزلي او ملي احساس یې قوي او غښتلی دی چې دغه اشخاص ته وسپارل شي هغه که زوړ دی او که ځوان دی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید محمد ټینګارو چې له افغانستان سره د امریکا او د نورو هیوادونو د میلیارډونو مرستو د څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندو، او دغه راز مو لکه څنګه چې واوریدل ټینګار وایي دا مرستې هغه وخت اغیزمنې لګول کېدای شي چې په اداره کې سمون راشي. او سم یو ځل بیا په مکړی د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرپلټون کې کانګرس ته خبرداري ورکړ چې سګ او راتلونکو کال بل افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د ځینو پروژو څارنه چې امریکایي مالی مرسته کوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان امریکتیا وزیر وایي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولو ناروغي به کاملا محو شي. سوریا دلیل د کندهار د سفر په ترڅ کې وویل د پخوا په پرتله اوس تر 15 کلونو کشر ماشومان زیات واکسین کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي ترڅو ایران ته وښيي چې د نړۍ قدرتونه د اټومي وسلو د نه پراختیا په کار کې جدي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین آشتون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل هیله لري چې ایران به روانه میاشت د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په خبرو کې له نرمښت یا انعطافه کار واخلي څو د ایران د اټومي پروګرام په هکله د نړیوالو د اندېښنو په پای ته رسېدو کې پرمختګ وشي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي اتحادیې اجرایه قوه ګڼل کېږي غواړي چې په اروپایي هیوادونو کې د غوایي پر غوښو د ډي این ای ازموینه وکړي څو د غوایي د غوښې پر ځای د آس د غوښې د پلورلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا د درېمې اټومي ازموینې ته په پام سره د امریکا پر ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو په ګډون به خپل متحد جاپان څخه ساتنه وکړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل آن د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
ګارډن ورځپاڼې د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د ناټو د بمبارۍ له کبله د وروستۍ ولسي مرګ ژوبلو مسله څېړلې او د افغان چارواکو له خولې وایي چې په دې بمبارۍ کې د 5 ماشومانو او څو ښځو په ګډون لس ملکیان وشل شوي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان په جګړه کې د ولسي مرګ ژوبلو مسله یوه ډېره په احساساتو پورې تړلې او د لوړې سطحې مسله ده. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو احصایې ښیي چې طالبان ډېر د ولسي مرګ ژوبلو سبب شوي، خو که چیرې د ناټو په بمباریو کې وروستۍ مرګ ژوبلې ثابتې شي دا به نوي اعتراضونه راوپاروي او د ولسمشر حامد کرزي او د ناټو په مشرۍ د پوځي ائتلاف ترمنځ به په اړیکو کې خړپړتیا بیرته تازه کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما په وروستي اعلان لیکنې او تحلیلونه خپاره کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې وایي د ولسمشر باراک اوباما پریکړه د جنرال جان آلن د سپارښتنو په رڼا کې وڅوک چې د تیرې یک شنبې تر ورځې پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قمندان. ورځپاڼه د یو چارواکي له خولې چې نومې نه دی یاد شوی وایي آلن څو اونۍ مخکې ولسمشر ته د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو د څو انتخابونو یوه مجموعه سپارلې وه، او په دې کې هغه انتخاب چې دې جنرال غوره ګڼلی و دا و چې د راتلونکي کال تر فبروري میاشتې پورې د 40 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وایستل شي. ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له خولې لیکي هغه څه چې موږ انتخاب کړل د جنرال آلن سپارښتنه وه. په نهال کې واشنگتن پوسټ د نورو امریکایي چارواکو له خولې چې وایي په جګړه کې ښکېلو افسرانو معلومات ورکړي لیکي د جنرال الن د زایناست په شمول یو شمېر نور امریکایي قومندانان بیا د افغانستان څخه په ورو د عسکرو د وطني پلویان دي. ورسپانه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې وایي جنرال جوزف ډانفورد په روان کال کې د 15,000 څخه د زیاتو امریکایي سرتیرو وطن نه غوښتل. څو درې څلوېښت زره سرتیري په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره تر 2014 کال پورې پاتې شي او د دې هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د چارواکي ویلي د اوباما له دې اعلان سره سمه د سرتیرو ایستنه له هغه څه چټکه ده چې موږ یې هیله لرله او څلور دېر زره سرتیرو کمول به موږ د پوځي پرسونل له پلوه په افغانستان کې په خطرناک موقعیت کې راولي ځکه افغان امنیتي ځواکونه لا هم زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. واشنگتن پوسټ بیا په اینال کې د ولسمشر د ملي امنیت په برخه کې د لوړپوړو ملکی سلاکارانو له خولې وایي په راتلونکو 200 میاشتو کې د نمایي سرتیرو ایستلو سره سره به کافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي چې افغان ملي اردو وروزي او د انتخاباتو په امنیت کې مرسته وکړي. د ګلوب اینډ میل په نوم کانډایو رسپانې بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر باراک اوباما وروستی اعلان د دې جګړې د ختمولو په برخه کې د نوموړي ژمنتیا بللي. رسپانې لیکي ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د نوموړي تعهد ښیي. د رسپانې په باور نوموړی دا مهال په نړۍ کې د شمالي کوریا د اتومي وسلو له جوړونې رانیولې په سوریه کې تر کورنۍ جګړې او منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د القاعده پلو سخت دریزو اسلام پالو ډلو خپرېدو په شمول ډېرې نورې امنیتي ستونزې لري چې باید غور پرې وکړي.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او 21 دقیقې دی. ملګری ملتونه وایي افغانستان د نړۍ تر بل هر هیواد د بشري مرستو کارکونکو ته زیات خطرناک هیواد دی. د ملګری ملتونو د ایوي ادارې چې د بشري مرستو چارې څاري له راپور سره سم افغانستان نه ورسته پاکستان، سومالیا او سودان هم د بشري مرستو د کارکونکو لپاره ناامن هیوادونه دي. اسمت سروان تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو لوی تازه راپور سره سم افغانستان په نړۍ کې د بشري مرستو د کارکونکو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د دفتر له راپور سره سم افغانستان له 2018 را پدې خو د بشري مرستو لپاره تر ټولو خطرناک شرایط لري چې ورپسې سومالیا، جنوبي سودان، پاکستان او سودان دي. د راپور لمخې په نړۍ کې د بشري مرستو پر کارکونکو د ټولو حملو په سلو کې دواویا په دغو 15 هیوادونو کې شوي او په افغانستان کې چې تر ټولو زیاتې حملې شوي په روان 2014 کې هم دوام کړی دی. د جنوري په میاشت کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بشري مرستو پر کارکونکو 20 بریدونه وشول. په راپور کې ویل شوی چې د بشري مرستو کارکونکو په ځینو مواردو کې تشتول شوی دي. په فاریاب، غور او کابل کې شپږ مرستندویان و تشتول شول چې 15 خوشی شول خو یو لا هم برمته دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو دفتر وایي تر ټولو زیات مرستندویان په فاریاب ولایت کې تشتول شوی دي. د دې دفتر په وینا په مجموع کې د بشري مرستو افغان کارکونکو تر نړیوالو مرستندویانو د برمته کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. که څه هم د جنوري په 28مه د یوې نړیوالې غیر حکومتي مؤسسې یو کارکونکی وتښتول شو. په هلمند کې د ماین پاکۍ یو کارکونکی په داسې حال کې ووژل شو چې د خپلو تښتونکو په وړاندې مقاومت وکړ. په راپور کې له لومړنیو خدماتو د خلکو د محرومیدو یادونه هم شوې او ویل شوې چې په فراه ولایت کې دوه بریدونه دوه نجونې ژوبل کړې. د هلوکانو یو شونځي ته اور ورته شو او شونکو ته خبرداري ورکړی شو چې له دینی مزامینو پرته نور مزامین تدریس نکړي. د غراس په ننګرهار، غور، کونړ او فاریاب ولایتونو کې پر روغتیایي کارکونکو څلور حمله شوې دي.
دغه راز شیبه وروسته اورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي بیا اندېښنه څرګنده کړه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د ولایتونو په ساته یو لړ ستونزې راولاړې کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
ملګری ملتونه له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بشر د حقونو وضعیت اندېښمن دي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازیان کوبیش پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په هدف غونډه کې وویل سر له اوسه باید ځینې پروژې عملي شي تر څو بشري ملاتړ ته لاره هواره شي. د موضوع تفصیل کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
دې ته په پام چې را روان اوړی د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، ملګري ملتونه اندېښمن دي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د ولایتونو په سطحه یو لړ ستونزې راولاړې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل، ښایي له 2014 کال نه وروسته د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي ډېر زیانمن او له ستونزو سره مخ شي.
د ملګرو ملتونو تمرکز د انتقال په ملکي برخه باندې دی. ډېر شمېر نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او د ولایتي بیا رغونې ټیمونه تړل کیږي. دا په محلي کچه د مالي او تخنیکي مرستو د کمښت په برخه کې ځینې ستونزې راولاړې کړې. باید د افغانانو د ملي لومړیتوبونو له مخې ځینې پروژې عملي شي تر څو پراختیا او بشري ملاتړ ته لاره هواره کړي.
دغه غونډه د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د لګښتونو د همغږي کولو په هدف جوړه شوې وه. کوبش افغان ځواکونو ته د امنیتي انتقال بهیر وستایه او دا یې د حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. نوموړي له افغانستان سره د دوامداره مرستو ډاډ ورکړ او ویې ویل دوی د افغانانو د ملاتړ او د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار دي. د بهرنیو چارو وزیر زلمي رسول بیا د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ د همغږۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ښاغلي رسول وویل د دوی او ملګرو ملتونو ترمنځ پیاوړی همغږي کولای شي د مهمو او ضروري پروژو په عملي کېدو کې ښه رول ولوبوي.
موږ د حکومت او یونما پروستی او د لوړې کچې په ملاقات کې په داسې یو میکانیزم موافقې ته ورسېدو چې کولای شي په افغانستان کې د شفافی او حساب ورکوونکي همغږۍ سیستم رامنځته کړي. له دې وروسته به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ټولو نمایندګیو ترمنځ مسایل لا په همغږۍ کې وي.
له دې وړاندې ځینو نورو ارګانونو هم د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خو افغان حکومت تل دغه اندېښنې بې ځایه بللې. د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمد زید سه‌شنبې راس په کابل کې وویل، د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به هیڅ ډول خلا رامنځته نشي او افغانان باید راتلونکو په اړه ډیر ډاډه ووسی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عجب ګل وفالی لیکي، د بغلان د جنگل باغ په سیمه کې یو 15 کلن ماشوم د شیر د ناروغي لکبل مرسو. کېدای شي دا ناروغي خپره سي، پکار ده چې ټول خلک خپل اولادونه واکسین کړي او وسلوال طالبان هم باید د خپل افغان ورونو پر اولادونو زړه وسوځوي او د واکسین د کمپاین مخنیوي ونکړي. سید الرحمن د میدان شار د ممی خیلو د کلی څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی وایي په دغه کلی کې امریکایان له زیاتې مودې راهیسې عام خلک وهي. حکومت باید زموږ د کلي له حال خپل ځان خبر کړي او پوښتنه ګروېژنه وکړي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ د زوبین له سیمې څخه لیکي، د لالپور سیمه کې 40 کیلومتره خاوره د پاکستان دولت نیولې ده. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې سیمې ته څېړونکي راولېږي، تحقیقات وکړي او له پاکستان څخه د خپلې خاورې د دفاع لپاره جدي خبرې وکړي.
دا ستاسو د رالیګلو پیغامونو یو برخه کولای شي چې د اس ام اس لارې ازادي رادیو ته پیغامونه راوستوي او موږ هم درته خبرو او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
دونکو یو ماشوم سره ولاړ یم چې دغه د موټرو د شیشو بر پاک ورته وایي، دغه اوبه چې پاکې شیشې نه دغه ورسره د خرڅوي او یو سپری هم په لاس کې ده. فنوم دي چې ده
نصیر.
نصیر د کوم ځای؟
د قرباو.
دا څه څه خرڅوي؟
بر پاک خرڅوم.
یوازې بر پاک خرڅوي که نور شیان هم درسره؟
او رنگ هم خرڅوم، بر پاک هم خرڅوم، نکري رنگ د دې دندو د موټرو د رنگ هم خرڅوم.
همدل ته اوسېږي که یوازې هم د مزدوری پر راغلی؟
د مزدوری پر راغلی، مده ته مزدوری وکم بیا بیرته زما خرابه کی اوسی ګوزو موټر سوي راځو ما کامی بیرته زما غریبی نه ستان ته خرابه کم نه د مزدوری کوم.
نو دومره پیسې پیدا کوي چې ال ته لاړ شي راشي او یو څه
دو درې سو مونږ خپل مزدوری کوم.
نو بیا کرایه څومره ورکې ال ته؟
ډاله کی ډیر ځو سیټ کې شپې تر پی.
ته بیا ډاله کی ځکه سیټ کې
ډاله کی زو
ته یو ځای درې کې کام د سیګرز
انده سیګرز
څنګه خرڅیږي؟
ونه نه خرڅی.
څوک در نه اخلي زیاتره
دا موټر والا نه اخلي ټو
کله خو دې څوک بی عزت کی نه شي وای نه نه اخله مزال رشه
نه د سینه وای وای نه میګنی مې تی مونږ هم تنه لارس
چاته خو د دې زینو غوند شلکی کی نه شي خیر دی وای اخله
مونږه زور کار نه ده که اخلي وای اخله کني مې
کور کې د کور مشر یې نور کسان شته په کور کې مو
یو مې آباد او زی مشر زی ما دا غریب کوم ما ته
آباد کار نه کوي
نه غس پینګره
درس نور مکتب شي وای کنه
وو مکتب وای نو
څه وخت وای نو
وو چوټی نه امتحان نه مار کوم چوټی ده
څو هم سم کې
پینځم کې
درسونو کې لایق اې
کوم
مضمونونه دی خوخیږي او څه غواړي چې پراتلونکي کې جوړ شي
زه غواړم سې انجینر سم ډاکټر خپل وطن ته خدمت وکم خپل کورنۍ آباد کړم
که نور واړو ورونه لري
وو دو ځانې دي
کله چې دغه کارونه اوسګار شي لوبې کوي نه کوي
ونه نه کوم
کومې لوبې دی خوخیږي څه کوي
کرکټ کوم فوټبال کوم والیبال کوم
کور کې خود څه نه درته وایي چې نه لوبې مکه وباسې واز نه
وایي نه ونه وایي
خپل ژوند سره خوشاله یې کاروبار
نه ما خوشاله یې مکن
که نو بس خدای دې خپل ټول ارمانون ته ورسوه
دا و دې ژوند رنگونه د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې په افغانستان او عراق کې نږدې 4.5 سوه بې پیلوټه الوتکې اورکې شوي او یا هم لوېدلې دي. پرې اړه مو راپور درته غوره کړی خو